Radio.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل لسمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 13 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو ان ډی پی مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بسپنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالرو معادل یا د 268 میلیون پاونډه مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیموونکي هیله مندي چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالره مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند ینس لایبرګ پرون وویل چې د مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه، بلکې د مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالره اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري میاشتې په دوهمه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. دا سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې څه پرمختګ شوی دی. مسکو ویلي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي دي چې خپل ناپیلتوب مني. دا خبرې داسې مهال شوي چې څلورو اروپایي هیوادونو لسګونه روس ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلو هیوادونو ایستلي دي. او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 300 ځواکونو 8 سرتیری پرون هغه مهال ووژل شول چې له هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېد. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وویل چې په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روس او یو سربستاني سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. رسره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. چین به نن د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او لویو قدرتونو کوربه وي. د افغانستان لپاره د چین پر اهمیت خبرې کوو.
چین د افغانستان ګاونډی دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي.
طالبانو په کندهار کې د ښځو پر غاګ بندیز لګولی او خبریالان یې ګواښلي دي.
رادیو بند سول دي اوسنو کې زموږ سره باید لاړ شي. میرزای چې ولاړو بیا زما سترګې راوتلې دي. تور کسونه ودانې په سره واو.
په داسې حال کې چې په برتانیا کې سبا د افغانستان لپاره د بسپنې نړیوال کنفرانس په پام کې دی، نړیوال بانک د نجونو پر تعلیم د بندیز له کبله په افغانستان کې په څلورو برخو کې د مرستو پروژې کنګل کړې. د نجونو پر تعلیم د بندیز له کبله په شمال ختیځ زون کې زده کوونکي اندېښمنې دي.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه دې خلاص کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. چین به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو استازي پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د افغانستان روان وضعیت ته یوه حل لاره موندلی شي. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بلل شوی دی. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د چین بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په قربتوب د غونډې کې به د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د چین بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې روان وضعیت وارزول شي او ورته حل لارې ولټول شي. تمه لرو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په درېیمه غونډه کې به د افغانستان د مسلې د ټولو خواوو د اجماع د ټینګښت لپاره د یوه ګډ اقدام لپاره ځواب ترلاسه شي. همدارنګه به نړیواله ټولنه تشویق کړو چې د یوه سوله ییز افغانستان لپاره د رغونې هڅې زیاتې کړي. هیله منو چې افغانستان ډیر ژر سولې، ثبات او پرمختګ ته ورسیږي. د وانګي په خبره د افغانستان وګړي په اوس وخت کې له سختو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخامخ دي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي او د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران هم د ځانګړو میلمنو په توګه دې غونډې ته وربلل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د غراز بده دغه دوه ورځنی غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي هم په یوه غونډه کې ګډون وکړي. خو امریکایي چارواکو او په چین کې د امریکا سفارت په دې غونډه کې د ټام ویست د ګډون مسأله تر اوسه نه ده تایید کړې. له چین مخکې تیر کال پاکستان او ایران هم د افغانستان په اړه د دوه ډول غونډو قربانه وو. چین چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې لري و اندېښنه یې په اویغور مسلمانانو پورې تړلې چې پر ضد د افغانستان له خاورې څوک ملاتړ ونه کړي. خو طالب چارواکو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته چې تېره اونۍ له کابل څخه کتنه ترسره کړه ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به چین ته هیڅ ګواښ متوجه نشي.
و موریدل چې چین به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. د وروستیو راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. نوریاس نوری په دې اړه د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې د دې ډول غونډو له جوړولو څخه د چین هدف څه کېدای شي.
چین د افغانستان ګاونډی دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي. یو یې دا دی چې غربي سرحدونه د چین افغانستان سره یو برخه لري او د افغانستان له لارې دا احتمال شتون لري چې مسلمان او غوریان لپاره د افغانستان له لارې مرستې وشي. دغه لپاره د دوی اصلي موخه دغه دی چې خپل ملي امنیت خوندي وساتي او دغه ویرې څخه ځان خلاص کړي. دوهم لوی دلیل دغه دی چې افغانستان یو شتمن هیواد دی، د معدنو څخه ډک دی. په تیره بیا د لیتیم زیرمې حتی دا ویل کیږي چې د بولیویا او چین څخه هم لیتیم په افغانستان کې زیات دی. په دې خاطر باندې لیوال دی چې خپل دی ډیر لوی او غښتلي صنایع لپاره ارزان مواد هم پیدا کی او په ان زمان کې فاصله هم ډیر زیاته نه ده. نو په دې خاطر باندې دوی علاقه مندي لري چې افغانستان سره همیشه دا اړیکې ولري.
حافظ صاحب، د طالبانو د حکومت ورستو اقداماتو ته په پام چې امریکا هم تیرونی په غبرګون کې په دوحه کې خبري ورسره لغوه کړي، آیا فکر نه کوي چې د چین او پاکستان په څیر نور لوري چې له طالبان سره نږدې اړیکې پالي د طالبانو له دغه ورستو اقداماتو مایوسه شوي وي او هغه هڅې چې دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره مخته وړي هغه به ټکنۍ نه کړي؟
افغانستان په خپله د یو هیواد په حیث دنیا ته ډېر اهمیت لري. دا د جیو اکنامیک او جیو پولیټیک له نظره ډېر مهم هیواد پاتې شوی دی او پاتې کیږي انشاءالله په راتلونکي هم. بله مسله چې ځینې مسایل شتون لري چې باید افغانستان دنیا سره یې وکړي، ځکه چې افغانستان ډېر کنوانسیونونه په دنیا کې لاسلیک کړي دي او افغانستان ژمن دی چې په هغه باندې ولاړ اوسیږي. مثلا اعلامیه جهاني حقوق بشر او د سازمان ملل متحد منشور، دا ټول منل شوی دی. افغانان لخوا افغانستان یو فعال غړی د ملګرو ملتونو د سازمان پاتې شوی دی او باید پاتې شي. نو که چیرې موږ خپل د عقیدتي دریچې څخه دغه شیانو ته وګورو، او تبیزی برخورد مسائل سره ولرو نو دنیا به هرو مروز مو مخالف کی دریږي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. نو پاکستان او چین د افغانستان ګاونډیان دي، ایران هم د افغانستان ګاونډی دي، منځنی شاهي ودونه یعنی روسیې سره هم مونږ تقریبا هم سرحد یو، یا حداقل د دې د منافعو په ساحه کې ورسره سرحد لرو. او پاکستان او چین کچیرې په یوازې توګه افغانستان په رسمیت وپیژني، اوسنی حکومت د افغانستان دوی ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي، مثلا د نړیوال تحریمات. نو په دې ترتیب سره زه ګومان کوم چې دا چې په چین کې نماینده دی امریکا او نماینده دی روسیې هم دا دعوت شوي دي یو سیاسي واقعبینۍ څخه نشت کوي، او پاکستان هم په دغه موقف نه دی چې پرته له اجازه دي نړیوال قدرتونه لکه امریکا او اتحادیه اروپا او روسیې او چین په یوازې توګه تصمیم ونیسي.
د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. آزادۍ رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. په کندهار کې د سیمهیزو رادیوګانو مسؤلان او خبریالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د رسنیو د نشراتو په برخه کې ژر تر ژره ځانګړې پالیسي جوړه کړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خپرېدو له کبله سیمهیزې رادیوګانې وتړلې او د دې رسنیو یو شمیر کارکوونکي یې وګواښل او د څو ساعتونو لپاره یې بندیان کړل.
د رادیو خبرونې دا سیګنال د ویبر زبران دی په موزیک خبرې دی، خو اوس د طالبانو د غشتنې سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګه په نوم د وی سمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندې شوی وو، او د دې تعهد له ورکولو وروسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه به نه خبروي بیرته خوشی سو.
وبې غوښتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات راوړو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریږي په بل ورځ سار دی مستقیما غوښتنه وکړه چې رادیو باید بند شي، نشرات باید کات شي. وروسته تر دې بیا رادیو بند سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي، نو ځای چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او توره کسونه ودای په سره واغ.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمیر کارکونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړ چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به نه خپروي، او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به ښځینه اورېدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
دی خپل ازما نظرت خانی یا بندخانی ته یو دغه راوړي تعهدنامه راوړه چې پاکي سی و چې مطلق یو ثانیه یو دغه موزیک کو سندري بام نه بل دا چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند دي. د ښځینه اورېدونکو ژغونه باید خبرونه کوي باندې ستاسو دوی سره په تلیفون باندې اړیکه ونه نیول سي، دوی باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کې شریک کړي. زما غوښتنه
دا ده چې هر څه د تفاهم لاری وسی یو ګډ پالیسی د متبادل د پاره جوړ سی، او یو پام او دوی هوا وی خبره دی پکښ ورکه چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي.
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبريالانو له جملې وطن خوش سوي، خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نړیوال بانک پرون د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز لکبله د افغانستان د بیارغونې د صندوق پروژې کنګل کړې. په دې اړه پام وکړئ، د رویټرز خبری آژانس د راپور لنډیز ته. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړې چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاو. دا پروژې چې د افغانستان د بیارغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدلې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې، د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورني معیشت په برخو کې وي. له مخکېني حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوې د افغانستان د بیارغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې، خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې څلورو برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیارغونې د صندوق د فعالیت شرط د داسې خدماتو ملاتړ دی چې ښځو او نجونو ته له نارینهوو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وویل چې دا پروژې به د بیارغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوی غونډې لغوه کړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د خوړو خوندیتوب نه بې برخې دي. د WFP په راپور کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي او د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل وضعیت ډیر خراب ښودل شوی. دا خبر د رای داسې مهال ورکول کیږي چې ټاکل شوی سبا د ملګرو ملتونو په ګډون په یو نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د روان بشري بحران په اړه خبرې وشي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. WFP دا خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ده. د دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 30 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوی او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري، ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% یې ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوندي ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یوه میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې یو اویاو ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. WFP اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنی 2.8 میلیونه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8 میلیونه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونه ماشومان امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت کې د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4.1 میلیونه وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیون وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 3 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوی سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به په ګډه انکوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مندي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4.4 میلیارد بسپنه راټول کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا UNDP مشر اخیم شتاینر ویلي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستې او پیوستون ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي.
دی وایي زموږ لپاره د ملګرو ملتونو لپاره دا وخت ډېر حساس دی او نړۍ باید د افغانستان اړتیاوې درک کړي. خو د افغانستان مشرتابه هم باید په دې پوه وي چې نړۍ په اسانۍ سره کولی شي نورو بحرانونو ته پام وړوي. ښاغلی شټاینر ډاټ څرګند کړ چې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او زیاته یې کړی چې دا پروګرام نشي کولی د افغانستان له وګړو سره له مرستې ځان شاته کړي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په اوس وخت کې د افغانستان د وګړو نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا و د دې خپرونې مطالب. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې زما له همکار اجمل ان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخه ته مو هر کله کوم. د طالبانو لوري لشپګم د لوړو ټولګیو د زدکون کنجونو د خونځیو بندیدلو په شمال ختیځ زون کې ګڼ جنې د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنې کړې دي. نور حال زماله همکار اورو.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر جنونو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مخال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی ناهیلي کړي دي. په کندز کې د بی بی امینې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ وایي:
اووم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه زر تر زره دې خلاص کړي.
د یو شمېر زده کوونکو د خبرو له مخې دوی د ښوونځیو پرانیستلو ته ورځې شمارلې او خوښې وې چې سږ کال به بیرته خپلو ټولګیو ته ولاړې شي. خو له شپږم ټولګي پورته بیا هم نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل دوی خواشینی کړې دي. د بغلان د نجونو د لیسې د یولسم ټولګي یوې زده کوونکې فرزانې عمرخیل ازادۍ روډیو ته وویل:
طالبانو له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیلې چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی، او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د یولسم ټولګي یو زده کوونکې مدینه وایي:
مکتبای ما چند روز از شروع است، اما مطالبه ما را اجازه نداده که بریم.
طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي ترڅو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یو اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي:
مکتب رفتیم، طالبا ما را نماند و ما بسیار جگرخون شدیم.
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړ سو، او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي، موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېیمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي. که څه هم طالب چارواکو پر دې موضوع زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې ټینګار کړی و چې دوی پر یو طرحه کار کوي او په عملي کېدو سره به یې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صالح محمد صالح ورته کتل کی.
د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه د لوګر پر مس ایناکان د چین لخوا د پانګونې د لیوالتیا په باب لیکنه خبره کړي او د لیکنې په پیل کې راغلي په دې ساحه کې پر لویو ګارو د بودا هکسوي مجسمې ښکاري او ګمان کیږي 2 متره لاندې د نړۍ په سطحه د میسو تر ټولو لوی کانونه پراته دي.
ډیپلوماټ زیاتوي پر افغانستان واکمنو طالبانو د هیلو سترګې پیکینګ ته اړولې چې دغه کان د اوایدو په یو لوی سرچینه بدل او افغانستان له داسې بندیزونو وژغوري چې لپشوی غورځولی او د پیسو کموالی پکې لوی مالی یا اقتصادي ستونزه ګڼل کیږي. د لیکنې په دوام لولو، چین د مس عینک کان په مرسته کولی سي تر ټولو لومړی داسې زبر ځواک سي چې په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینې پروژې عملي کوي. د ډیپلوماټ لیکوال وړاندې لیکي د مس عینک په ساحه کې د یوه بالقوه اقتصادي ماشین تر څنګ یو بودایي ښار پروت دی چې لرغونتیا یې 2000 کلونو ته رسیږي او د افغانستان له پیچومو ډک معاصر تاریخ دغه راز د لرغونپوهنې په هدف د ساحې سپړلو د دغه کان د پراختیا مخه نیولې ده. آنلاین خبرونه مای سنترال جرسی د افغانستان له روانو تحولاتو جلا مسئلې ته کتلي او د یو مطلب سرلیک دی له نبراسکا تر افغانستانه. په دې لیکنه کې په امریکا کې د تیاتر د یوې نندارې په باب تبصره کړې چې پر افغانستان راڅرخي. مای سنترال جرسی آنلاین خبرونه او آنلاین آرشیف دی چې په 2012 میلادي کال کې تاسیس شوی او هر میاشتې په میلیونونو کسان د تاریخي څېړنو په هدف کاروي. دغه خبرونه لیکي که څه هم نن سبا د اوکراین موضوع د خبرونو سرخطونه جوړوي، خو نندارې ته د هارتلند په نوم د تیاتر شول خلکو ته په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد جګړه او د هغې عواقب ور په یادوي. پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان په 1989 میلادي کال کې یرغل وکړ او په دغه هیواد کې جګړه تر 1989 میلادي کاله پورې روانه وه. مای سنترال جرسی آنلاین خبرونه زیاتوي د هارتلند په نوم د تیاتر لومړۍ صحنه 2014 میلادي کال انځوروي او د افغانستان د مطالعاتو د تطبیقي ادبیاتو متقاعد استاد ډاکټر هارون بانکس او هغه کس انځوروي چې له افغانستانه د دغه استاد لیدو ته ورغلی او د نندارې په جریان کې د افغانستان او د امریکا د اوماها ځینې ښارونه تصویر سوي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخ ته راغلي، څو یې په دې